د مینه پیغام.
السلام علیکم ګران ملګرو، زیم ستاسو دوست میرویس، او د مینه پیغام د رادیو نه د یوې نوې خبرونې سره ستاسو په خدمت کې يم او ستاسو رهنمایي کوم. هیله لرم چې روغ جوړ او آباد اوسئ.
ګرانو دوستانو، زه احمد یم. زه هم خپل سلامونه او احترامات تاسو ته وړاندې کوم. هیله لرم چې د خپلې کورنۍ سره روغ جوړ او سلامت اوسئ.
دا د ګام په ګام پروګرامونه دي چې تاسو ته یې وړاندې کوو. هیله مند یو چې دا د ګام په ګام پروګرامونه وکولای شي ګام په ګام ستاسو د ژوند د ښه کېدو دپاره ګټور تمام شي.
ګرانو دوستانو، موږ په تیرو پروګرامونو کې د ګټولو اړیکو په اړه خبرې وکړې. موږ وویل چې نننۍ نړۍ د اړیکو نړۍ ده. رادیو او تلویزیون، ټیلیفون، انټرنیټ، ورځپاڼې، مجلې، کتابونه، دا ټول هغه شیان دي چې موږ او تاسو کولی شو د هغوی په وسیله خپل فکر او نظر بیان کړو او د خلکو سره په اړیکو کې اوسو.
ګرانو ملګرو، برسیره پر دې شیانو د اړیکو د نیولو یوه بله اساسي وسیله خلکو سره د خبرو کول دي. آیا تاسو متوجه شوي یئ چې د څلورویشت ساعتو په اوږدو کې یا یوه شپه ورځ کې موږ څومره خبرې کوو؟ که موږ یوازې د یوې ورځې خبرې ولیکو نو ښایي چې زموږ د ځینو د خبرو نه یو کتاب جوړ شي، خو زموږ دا خبرې دي چې هم کولای شي د نورو سره زموږ د اړیکو د جوړېدلو او قوي کېدلو سبب شي، او یا هم امکان لري چې نورو سره زموږ د اړیکو د له منځه تللو سبب شي.
ګرانو دوستانو، موږ وویل چې د دې تخنیکي اړیکو لکه ټیلیفون، رادیو او تلویزیون په وسیله موږ کولی شو چې د نړۍ د خلکو د فکر او نظر څخه خبر شو، د خپلو معلوماتو او پوهې سطحه لوړه کړو، او یا د نورو د غښتلتیا او ودې سبب شو.
ګرانو مینوالو، که چیرته د دې رسنیو څخه په سمه توګه ګټه واخیستل شي نو کیدای شي چې د خلکو د نږدې کېدو سبب شي، کولای شي چې د خلکو په منځ کې اړیکې ټینګې کړي او دښمنۍ او کرکې او حتی جنگ کم کړي او یا یې په پوره توګه له منځه یوسي.
دوستانو، هیله من یو چې موږ ټول د اړیکو د وسایلو اهمیت ته ځیر شو او د خپلو خلکو ترمنځ د دوستۍ دپاره کار واخلو.
ګرانو اوریدونکو، د نننۍ خبرو دپاره مو یوه ډیره مهمه موضوع ټاکلې ده. دا مهمه موضوع کورنۍ ژوند دی.
تاسو مهربانو دوستانو چې همدا اوس زموږ غږ اورئ، په لومړي ګام کې حتما د یوې کورنۍ غړي یئ. امکان لري چې پلار یا مور اوسئ، او یا هم امکان لري چې ورور او یا خور او یا کاکا او ماما اوسئ، خو هر څه چې د یوې کورنۍ غړي یئ او د یوې کورنۍ سره تړاو لري. د دې لپاره ډیره مهمه ده چې موږ خپل رول او نقش د یوې کورنۍ د غړي په توګه که موږ چې هر رول لرو هغه ښه درک کړو او د کورنۍ د سلامتیا او آرامۍ دپاره ګټور واقع شو.
زموږ مینوالو، د خدای شکر دی چې موږ ټول هیوادوال کورنۍ ته ارزښت ورکوو او لوی لوی کورنۍ هم لرو. موږ کوښښ کوو چې زموږ کورنۍ یو د بل نه جدا نه شي. زموږ اولادونه د روحي، ذهني او جسم له لحاظه ښه وده وکړي او ښه وروزل شي. که موږ هر یو د خپلې کورنۍ په مقابل کې خپل مسؤلیت ته متوجه نشو نو امکان لري چې زموږ ناوړه سلوک زموږ د ماشومانو ودې او د کورنۍ خوشحالۍ ته زیان ورسوي. ګرانو اوریدونکو، موږ او تاسو د مور او پلار په توګه په دې خاطر چې زموږ ماشومان په سمه لار روان وي او نیک عمله او صالح وروزل شي، ځینې وخت مجبوریږو چې هغوی ورټو. کله چې موږ د هغوی سمول غواړو نو زموږ مقصد د هغوی وهل نه دي.
ګرانو دوستانو، کله چې د اولاد د سمولو خبرې کوو ځینې وخت موږ ته ډیره مشکله تمامیږي چې څنګه خپل اولادونه چې کله ورڅخه کومه خطا یا اشتباه کیږي هغوی خپل اشتباه او یا خطا ته د متوجه کولو په خاطر سزا ورکوو.
خو بیا هم ګرانو ملګرو، یو ډیر مهم ټکی چې باید خپل اولادونو ته د سزا ورکولو په وخت کې په پام کې ونیسو هغه خپل ماشوم ته مینه او پاملرنه ده. ماشوم ته زموږ لخوا سزا ورکول باید ماشوم ته بې لمینې او توجه څخه نه وي.
ګرانو دوستانو، د ماشومانو سمول یا روزنه باید زموږ د مینې یوه برخه وي. مثبت نظم او یو مثبت چوکاټ جوړول د ماشومانو د ژوند دپاره چې په هغه حد کې حرکت وکړي د دې سبب کیږي چې د ماشوم استعداد یا توان په سالمه توګه وده او نمو وکړي. د ماشوم ژوند او وده کول په دې ډول شرایطو کې د ماشوم کورنۍ او ټولنې ته د راتلونکي دپاره یو قوي بنسټ جوړوي.
ګرانو مینوالو، ماشومان په طبیعي ډول کنجکاو یا پلټونکي دي او تل په دې هڅه کې وي چې خپل د پیژندنې، معلوماتو او پوهې سطح لوړه کړي او هغې ته وده ورکړي. په دې خاطر موږ باید د هغوی د پوښتنې په مقابل کې د حوصلې نه کار واخلو او هغوی ته خلاص او سالم چاپیریال جوړ کړو چې په هغه خلاص میدان کې هغوی وکولی شي خپل وزرونه په ښه توګه پرانیزي او له جسمي او ذهني لحاظه ښه وده وکړي.
ګرانو اوریدونکو، کله چې موږ خپلو اولادونو ته د ژوند کولو چوکاټونه جوړوو، نو لازمه ده چې د دې چوکاټونو په باره کې هغوی ته معلومات ورکړو او د دې چوکاټ د پښو لاندې کولو تاوان هغوی ته په ښه توګه روښانه کړو. د مثال په ډول باید سبق ولولي او که سبق ونه لولي نو پوهیږئ چې څه کیږي. باید ماشوم ته په ښه روښانه او واضح توګه وښایو چې که هغه سبق ونه لولي نو آخر به ورڅخه څه جوړ شي او که سبق ولولي نو څه کیږي. دا یوازې یو مثال و. ټول چوکاټونه باید په دې ډول هغوی ته ښکاره وښایو.
ګرانو ملګرو، کله چې زموږ ماشومان دا چوکاټ چې موږ د هغوی د ښې او سالمې ودې دپاره جوړ کړی دی هغه تر پښو لاندې کړي او تیر شي، نو لازمه ده چې هغوی ته مناسب او ګټور غبرګون وښیو. که موږ یوازې په هغوی باندې په قهر شو، هغوی ته کنځلې وکړو، نو زموږ دا ډول غبرګون ښودل زموږ د ماشومانو ودې ته تاوان رسوي.
ګرانو زده کوونکو، په داسې حالاتو کې د هغوی څخه د هغه امتیاز په اخیستلو سره چې مخکې مو ورته ورکړي وو خپل غبرګون او مخالفت هغوی ته وښایي. د مثال په ډول هغوی په یو مناسب وخت کې د لوبو د شیانو څخه منع کړئ یا د تلویزیون د کتلو نه منع کړئ.
کله چې مو ماشومانو ته د اشتباه او خطا په خاطر سزا ورکړه، د هغې وروسته کینئ او په آرامۍ سره هغوی ته د سزا ورکولو او رټلو دلیل ووایئ او د هغه سره مو تیره اړیکه یو ځل بیا له سره ټینګه کړئ.
ګرانو زده کوونکو، ډسپلین په اصل کې انګلیسي کلمه ده چې په پښتو ژبه کې موږ ورته رټنه او با ادبه کول وایو. ډسپلین د انګلیسي ډیسایپل له کلمې څخه چې د زده کوونکو په معنا ده اخیستل شوې ده. موږ خپلو اولادونو ته د انضباط یا سمون دپاره یا شاګرد په جوړولو سره هغوی هغې لارې ته رهنمایي کوو چې ښه وده او نمو وکړي او په راتلونکي کې د کورنۍ او ټولنې دپاره یو ګټور انسان وي.
ګرانو ملګرو، عیسا مسیح موریدان یا زده کوونکي لرل. آیا پوهیږئ چې عیسا مسیح خپلو زده کوونکو ته څه ډول تعلیم ورکاو؟ شاګردانو ته د عیسا مسیح په تعلیم کې اساسي شی نږدې اړیکې وې. د عیسا مسیح زده کوونکو د هغه سره یو ځای ژوند کاو او هر چیرته چې هغه تللو ورسره به تلل او عیسا مسیح هم ورسره نږدې اړیکې لرلې. د عیسا مسیح شاګردانو ته خپله عیسا مسیح هغوی ته د یو مثال په څیر وو. شاګردانو یې د هغه کار او عمل ته کتل او په دې ډول هغوی د عیسا مسیح نه زده کول. لازمه ده چې موږ هم له خپلو اولادونو سره نږدې اړیکې ولرو او په ښو کارونو کې د مثال نمونه واوسو تر څو اولادونه مو وکولی شي زموږ په لاره قدم کیږدي.
ګرانو اوریدونکو، عیسا مسیح خپلو زده کوونکو سره مینه لرله او تل یې هغوی هڅول چې داسې ژوند وکړي چې د خدای په لټه کې اوسي. موږ ته هم لازمه ده چې خپلو اولادونو ته خپله مینه او پاملرنه وښایو. کله چې هغوی ښه کارونه کوي، نو هغوی باید وهڅوو او صفت یې وکړو.
ګرانو مینهوالو، عیسا مسیح د بښنې نه ډک و. موږ ته هم لازمه ده چې د خپلو اولادونو په مقابل کې د همدې چلند نه کار واخلو. کله چې هغوی اشتباه کوي او یا ورڅخه کومه خطا وشي، هغوی وبخو. وخت په وخت باید هغوی ته خپلې تیرې غلطۍ یو ځل بیا یادې کړو.
ګران اوریدونکو، میندې او پلرونه دواړه کولی شي چې په فعاله توګه د خپلو اولادونو د جسمي، ذهني او روحي ودې دپاره کار وکړي. ډسپلین یا رټل او ادب ورښودل کولی شي اولادونو سره د مینې څخه د ډک جریان یوه برخه وي نه دا چې کوم جدا شي او یوازې د ماشوم زورول وي.
ګرانو ملګرو، نظم او یارټل او ښه ادب ورکول څه شی دی؟ کله چې موږ د اولادونو دپاره یو چوکاټ جوړوو چې په هغه کې ژوند وکړي، نو لازمه ده چې د هغوی دپاره په دې کار کې په خپله نمونه واوسو. نظم یوازې ویل نه دی، بلکې نمونه کیدل هم دی. ښه نظم هغه دی چې د ماشوم د اشتباهګانو علت هغوی ته وویل شي او د اشتباهګانو د تکرارولو نتیجه ورته ووایي چې د څه ډول نتیجې سبب شو.
ګران اوریدونکو، کله چې ماشوم اشتباه یا غلطي کوي او یا د سرحد نه هغې خوا ته قدم ږدي، نو سمدستي لازمه ده چې هغه ورټل شي، نه دا چې څو ورځې وروسته، ځکه چې امکان لري چې ماشوم دا هیره کړي چې څه اشتباه یې کړې ده.
ماشوم باید د اشتباه په اندازه ورټل شي، نه له حده زیات. هیڅکله هم ماشوم ته په جسمي لحاظ سزا ورنه کړئ او نه یې ورټئ، یعنی هغوی په وهلو سره مه رټئ. ګرانو اوریدونکو، که تاسو واده کړی وي او ښځه او یا میړه یې، آیا ستاسو ترمنځ مناسبات څنګه دي؟ آیا د خپل واده د ژوند نه خوشحاله یې؟ که میړه یې، نو د ښځې سره مو مناسبات څنګه دي؟ که ښځه یې، نو تاسو مو په خپل ژوند کې خوشحاله یې؟
ګرانو اوریدونکو، یو ځل یو خبریال یو سړي څخه چې دولتي چوکۍ یې هم لرله، د هغه د کورنۍ ژوند په باره کې ترېنه پوښتنه وکړه. دې سړي ورته په ځواب کې وویل: د خدای شکر دی، د خپل کورنۍ ژوند نه ډېر خوشحاله یم. موږ یو آرام او خوشحاله ژوند لرو. زموږ ماشومان شکر د ښه خواړه خوري او هر سهار په ښې خوشحالۍ او پاکو کالیو کې ښوونځي ته ځي. ښځه مې په رښتیا سره زما د ژوند شریکه ده. هغه په هر کار کې زما ملاتړې ده او موږ په خپله کورنۍ کې هیڅ ستونزه نه لرو. خو کله چې خبریال دا پوښتنه د هغې په غیاب کې د ښځې نه وکړه، ښځې وویل: میړه مې اکثره وخت راته په قهرېږي او حتی کله کله مې په جسماني لحاظ ځوروي. زه د خپلې کورنۍ په تصمیم نیولو کې هیڅ رول نه لرم. هر څه مې میړه وایي او په خپله عملي کوي. زه حتی د خپل ژوند اختیار هم نه لرم او هر کار چې زما څخه غواړي زه حتی ورته نه هم نشم ویلی.
ګرانو مینهوالو، تقریبا اکثره واده شوی ژوند همداسې وي. میړونه او یا سړی فکر کوي چې په کور کې هیڅ ستونزه نشته او یو ښه کورنۍ ژوند یې په کورنۍ کې روان دی. خو د کورنۍ ښځې داسې فکر نه کوي. دا څنګه امکان لري چې ښځه او خاوند د خپل واده د ژوند په باره کې 100% دا ډول مخالف نظرونه ولري؟ ښه او خوشحاله د واده ژوند هغه دی چې دواړه خواوې، یعنی ښځه او میړه، پکې خوشحاله وي، یوازې یو نه.
ګران اوریدونکو، په ښه واده شوي ژوند کې باید د ښځې او میړه د غوښتنو په منځ کې باید یو بیلانس او برابروالی موجود وي چې دواړه خواوې د ګډ ژوند څخه د رضایت او خوشحالۍ احساس وکړي. ښځې او میړه دواړو ته پکار دی چې د واده په پیل کې د یو ښه ژوند په رامنځته کولو کې چې وکولی شي په هغې کې غوښتنې، هیلې او د دواړو خواوو خوشحالۍ پکې پوره شي، پانګه اچونه وشي. په دې ډول ګډ ژوند باندې چې هر څومره کلونه تیریږي، بیا دا ګډ ژوند نور هم پخیږي او ښه ثمر ورکوي.
ګرانو ملګرو، یو بل مشکل مخکې د وخت نه وادونه کول دي، یعنی د واده مناسب عمر ته د رسیدلو نه مخکې، په داسې حال کې چې نجلۍ 14 یا 14 کلنه وي، هغه واده کوي او د خاوند کور ته ځي. دا ډول وادونه زیاتره د دواړو خواوو د میندو او پلارونو په فیصله کیږي، چې زیاتره د اولادونو د ژوند د بربادۍ سبب کیږي.
ګرانو اوریدونکو، پیغله نجلۍ چې لا تر اوسه د واده مناسب عمر ته رسیدلې نه وي، کله چې واده وکړي او د میړه کور ته لاړه شي، هغه په داسې حال کې چې تر اوسه ماشومه ده، د کورنۍ د مسؤلیت دروند بار یې په سر باندې بارېږي. هغه د مناسب عمر نه مخکې د ماشوم راوړلو دپاره امیدواره کیږي او د امیدوارۍ په دوران کې هغه د میړه په کور کې د خسر او خواښې او لیورو او اندرور د لاس لاندې د سختو او شاقه کارونو سره چې له وسه پورته دي مخامخ کیږي.
ګرانو مینهوالو، خام عمر، کورنۍ مسؤلیت، امیدواري، سخت او ستومانه کوونکي کارونه، دا ټول سره یو ځای شوي او د هغې کمزوره او ناتوانه جسم لا ډیر کمزوری کوي او د هغې د ناروغۍ سبب کیږي. امکان لري چې ماشومې د وخت نه مخکې ضایع شي او یا نور ناروغی او خزینه تکلیفونه ورته پیدا شي. د دې تکلیفونو په نتیجه کې هغه ډیر ژر او د وخت نه مخکې خپل قوت او ځواني له لاسه ورکوي او زړیږي. کله چې هغه دې حالت ته ورسېدله، نو میړی د بلې ښځې په فکر کې کیږي او په ستونزو کې یوه بله ستونزه اضافه کیږي.
ګرانو اوریدونکو، کله چې خواستګار ستاسو د لور پسې چې تر اوسه مناسب عمر ته نه ده رسېدلې راځي، چې کوم شیان چې ما درته وویل هغه په خپل ذهن کې ترسیم کړئ، یعنی د خپل اولاد بدبختی او بدمرغه ژوند که هغوی هر څومره ټینګار هم وکړي ورته نه ووایې.
احمد جانه، څرنګه چې دا یو رواج دی، هغوی به تاسو ته د دې وعدې درکړي چې موږ نه پرېږدو چې هغه په یخو او یا ګرمو اوبو کې لاس ووهي، او یا یې لکه د خپل لور او یا د ګل په شان ساتو، او یا چې کله مو شیرینی واخیستله نو هر څومره کلونه چې تاسو ووایئ موږ د واده دپاره انتظار وباسو. هیڅکله دا وعدې ونه منئ او خپله لور مو د وخت نه مخکې په واده باندې مه بدبخته کوئ.
ګرانو دوستانو، یوازې زموږ اولادونه چې جینکۍ دي، د هغو جنجالونو سره چې د وخت نه مخکې واده سره پیدا کیږي نه مخامخ کیږي، بلکې زموږ زامن هم که مخکې د وخت نه واده وکړي د ستونزو سره مخامخ کیږي. کله چې زامن مو 14 کلنۍ یا 15 کلنۍ ته ورسېدل، موږ د خپل حوث او ارمان په پوره کولو په فکر کې چې د زامنو ودونه مو وشي، ښه به وي چې موږ وارخطایي ونه کړو او خپل دا حوث او ارمان په مناسب وخت کې پوره کړو.
ګرانو دوستانو، مخکې د وخت نه د واده یو خطرناک تاوان چې زموږ د بچیو ژوند ته رسیږي، هغه د درس او تعلیم نه د هغوی پاتې کیدل دي. یو ځوان هلک چې واده کوي او یوه کورنۍ جوړوي، د هغه دپاره ډیره سخته ده چې خپل درس او تعلیم ته دوام ورکړي.
ګرانو دوستانو، برسیره پر دې چې هغه د درس او تعلیم او د راتلونکي دپاره د ښه بنسټ ایښودلو نه پاتې کیږي، د ښځې لرلو د مسؤلیتونو بار د هغې اوږې کږوي او هغه په جسمي او روحي لحاظ ژوبلوي او د ځوانۍ د خوند او خوشحالۍ نه لرې کوي، او د غلامۍ هغه زنځیر چې د کورنۍ په مسؤلیت پوره کول دي د هغې په غاړه کې اچول کیږي. د هر کار پر تیرېدو سره د هغې په خفګان کې زیاتوالی راځي او هغه په یو ناهیل او مایوسه انسان بدلوي.
نو ګرانو مینوالو، بیا موږ چې اوس میندې او پلارونه یو او اولادونه لرو، نو لازمه ده چې د خپلو اولادونو کالک وي او یا انجلۍ د ښې او سالمې ودې او د جسمانی، ذهنی او روحي ودې دپاره د همدا اوس نه زمینه برابره کړو. که هغوی ځوانان وي، اجازه ورنه کړو چې د مناسب عمر ته د رسېدلو نه مخکې د واده په کولو سره د کورنۍ ژوند مسؤلیت د هغوی په اوږو باندې بار کړو. مهربانو دوستانو، موږ مسیحي ایمانداران کورنۍ ژوند ته ډیر اهمیت ورکوو. په حقیقت کې کورنۍ ژوند ته اهمیت ورکول په عیسا مسیح باندې زموږ په ایمان راوړلو نه اوبسخي.
ګرانو دوستانو، زموږ د مسیحانو په مقدس کتاب کې خدای زیاتره د مهربان آسماني پلار په حیث موږ ته معرفي او یاد شوی دی. برسیره پر دې، خدای د ډیر خاص آسماني پلار عیسا مسیح په شکل هم دی. عیسا مسیح موږ ته تعلیم راکړی دی چې موږ هم کولی شو چې حقیقي خدای د خپل آسماني پلار په توګه یاد کړو.
ګرانو ملګرو، په مقدس انجیل کې عیسا مسیح تعلیم ورکړی دی چې فرمایي، کله چې دعا کوئ د منافقانو په څیر مه اوسئ. هغوی خوښوي چې په کلیساګانو او سړکونو په غاړو ودرېږي او دعا وکړي تر څو خلک هغوی وویني. باور ولرئ چې هغوی خپل اجر موندلی دی. کله چې ته دعا کوې نو خپلې کوټې ته ننوځه، دروازه بنده کړه او په یوازیتوب سره د خپل نالیدلې پلار په حضور کې دعا وکړه، او پلار چې هیڅ شی هم د نظر نه پټ نه دی تا ته به اجر درکړي. د دعا کولو په وخت کې د نورو شیانو په شان بې معنا لغاتونه یا کلمې مه تکراروئ. هغوی ګمان کوي چې په ډیر تکرار سره یې دعا قبلیږي، نو د هغوی په شان مه اوسئ، ځکه چې ستاسو پلار ستاسو اړتیاوې مخکې له دې چې تاسو یې ورڅخه وغواړئ پوهیږي. نو تاسو داسې دعا کوئ: ای زموږ آسماني پلاره، ستا نوم دې پاک وي، ستا بادشاهي دې راشي، ستا اراده دې پوره شي، ستا اراده دې په ځمکه باندې هم پوره شي لکه څنګه چې په اسمان کې پوره کیږي. زمنګ ورځنی رزق هم نن موږ ته راکړه. زمنګ خطاګانې وبخه لکه څنګه چې موږ هم هغه خلک بخو چې زمنګ په مقابل کې خطا کړې ده. موږ د وسوسو نه لرې وساته او د بدکارانو نه خلاصۍ راکړه، ځکه چې پادشاهي لوی او جلال تر ابده پورې ستا دی. امین. که تاسو د نورو خطاګانې وبخئ نو ستاسو آسماني پلار به هم تاسو وبخي. که تاسو خلک ونه بخئ نو ستاسو آسماني پلار به هم ستاسو خطاګانې ونه بخي.
ګرانو دوستانو، خدای هم په روحاني او هم په طبیعي لحاظ زموږ آسماني پلار دی. دی د ټولو انسانانو خالق دی. برسیره پر دې خدای ټول انسانان یو ډول پیدا کړي دي، خو موږ مسیحان د آسماني پلار د خاص اولادو په شکل دیو، ځکه چې موږ د هغه د کورنۍ غړي هم یو. خدای د عیسی مسیح قرباني د خلاصون د وسیلې او د هغه په کورنۍ کې د شاملېدو په توګه منلې ده او موږ ته یې ښودلې ده. موږ مسیحیان د خدای دا وړیا سوغات چې د خلاصون په خاطر د عیسی مسیح قرباني ده قبول کړي دي او د الهي د کورنۍ په غړو باندې بدل شلو.
ګرانو دوستانو، خدای نه یوازې دا چې موږ یې د خپل ځان په شکل پیدا کړو، بلکې زموږ سره یې مینه وکړه او موږ ته د عیسی مسیح په قربانۍ کولو سره خلاصون راکړ او د خپلې کورنۍ غړی کړو. کله چې موږ خدای د خپل آسماني پلار په توګه یادوو، نو په خپل ذهن کې د جسماني پلار په اړه هم فکر کوو چې هغه هم باید څنګه وي.
ګرانو اورېدونکو، نو کله چې د خپل آسماني پلار د نه ختمېدونکې مینې ته ځیر شو، کوښښ کوو چې موږ په خپله هم د خپلو اولادونو لپاره مهربانه پلار لکه چې خدای موږ ته نمونه ده واوسو. لکه څنګه چې خدای زموږ آسماني پلار زموږ لپاره ده ښه پلار نمونه ده، موږ هم باید خپلو اولادونو ته د ښه جسماني پلار نمونه واوسو.
زما ګرانو او خوږو ملګرو، تاسو خو زموږ پروګرام واورېدو، خو که چېرې تاسو موږ سره خبرې کول غواړئ او موږ سره رابطه ساتل غواړئ، نو را دې د پاره زموږ د ټیلیفون شمیره ځان سره ولیکئ. زموږ د ټیلیفون شمیره ده 00150525 00150 یعنی 00145025410544. ملګرو، تاسو خو زموږ د ټیلیفون شمیره ځان سره ولیکله، خو که چېرې تاسو سره د انټرنیټ سهولت وي او تاسو موږ ته خط را لېږل غواړئ، نو زموږ د ایمیل پته هم ځان سره ولیکئ. په دې باندې تاسو موږ ته خط را لېږلی شئ info@pashtoradio.org.
نو ګرانو دوستانو، د هلی ته د رسیدو په هیله نننۍ خپرونه په همدې ځای پای ته رسوو. موږ ته اجازه راکړئ. د خدای په امان.
الله مو مل شه دوستانو.